The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی راڈیو درنو ریدون کو سلامون او درنخت دا لوب المیدان او نیزی سپورتی خپراونی تا ستڑی مشیز بختیار ساحلیم پا دی خپراونی که با واوری افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوو لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خپرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیل د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کوو. یاد لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وې، افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه یې بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په 33 اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9-80 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی 2-2 لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پیل وکړ، خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي وو چې عبدالمالک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړی وو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. دغه راز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی راسره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د 4 شنبې په ورځ ماښام 9:30 پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس له سی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي او که سیالي وبایلله، نو له مخکې تګ به پاتې کیږي. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ وه چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ وه چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تګ کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، اته درجې مخکې تګ یې کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمت الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سل څلور نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ لس درجې مخکې تګ یې کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې اتم مقام ته رسیدلی دی. د ویلې ده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په یو روغتون کې د خپلې پښې د خنګري عملیات ترسره کړي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو اونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه یې 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري. او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوو سیالیو کې یوه ګټلې، بلې بایللې چې 23 نمرې لري. او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخیستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې پنځه پنځه لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې پنځه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر دوویشتمې نیټې پورې دوام لري او پیلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د ښځو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو سره ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوي. په بی ګروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا درېیمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کړي، انګلستان به نهمه سیالي له سویلي افریقا سره وکړي، استرالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یولسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندوستان به له استرالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نولسمه او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یوه لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بله به د شارجې په لوبغالي کې وي. د ولو ده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خپرونه اورئ. د خپرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. په دې اونۍ کې مو ځانګړې مرکه د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خپرونې ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د وړکپ او د شاکپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د مونږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د مونږ سپیرانو سره کومک کاو یا سوټکاو یا د مونږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړخ وو. خو میچونه ګټلې سي دا یو داسې اړخ وو سي دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په آسانی ماتې ورکوي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزل اکبارو کې څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې وړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کلاکمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست توپوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي ته راځم، یو ګاډ ګفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل را راونډر په صفت باندې دی. او اسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرزه لیږي او د بالینګ برخه کې هم پرزه لیږي او د فیلډینګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېر ستاینه وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک چې تر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو، چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوي لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي، دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډېر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګربز کې تر ډېرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډېر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډېر کار کوي. ځکه کیپینګ کې ډېرې چیغې وهل او ډېر زیات فوکس کول او ډېر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډېره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټینګ کې ډېر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به ده ته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري، چې موږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښ وکړو. دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سی دی باید گربز خپل د دې شیان ته پام سی او د دې شی صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي. د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نیوی بال باندې. لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده، همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د دو په روزنه کې د ما رول داره سي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډیر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډیر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د په فیلډنګ باندې، د په ذهني آیډیا باندې، د په هغه مورال، او د تاسو څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولای، او نن چې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان د پاره یو دسی سپینر ده، او د نړیوالو د پاره یو دسی خبر ده چې افغانستان دې زیات با استعداد کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې خدي، دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل آرډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سدا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. که چېرته د هر لوبغاړي په رول معلوم سو، ارزمواریان یې معلومې سولې، او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې د ډېر زیات تمرین که، نو یقین شته چې زمونږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي چې دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
وروستۍ پوښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپیونز ټرافۍ ته تیاری کوي، کومو برخو کې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل، په کومنګ د چمپیونز ټرافی وګورو، چمپیونز ټرافی په پاکستان کې کیږي، او په پاکستان کې کته د خړ ډیت یا د خیرنی اورو ک بالران وونه لري، نو هلته ډیر زیات رنزونه د جوړېدو امکان شته، هغه پیچونه او هغه کنډیشنز. سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې، خو د مونږ اخري اورونه سي دي، دا ډیر زیات ضروری دي، سي دا باید د باید زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم، د مونږ بیټنګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول، تمرین وکړي. یو رول ده، یو پوزیشن ده، پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځای کې په هغه ډول باندې ډېر زیات تمرینات ترسره کړي تر څو د یو مکمل پورا بیټنګ په شکل کې ټیم دیننه سي، په مکمل د بالینګ ټیم په صورت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډنګ برخه ده، فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډنګ برخه نور هم بره لاړه سي، سي لاندې رانه سي، نو موږ کولای شو چې په چمپیون ټرافي کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونیزا سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.